په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعت پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې ارګ وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال طالبانو سره د ایراني مقاماتو د وروستیو کتنو په اړه جمهور رئیس غنی ته معلومات ورکړي دي. بلخو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ترکیه په خپل دریځ سره کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. دا به هم واوري چې د ایران سمندري ځواک اعلان وکړ چې په اتلانتیک سمندر کې به خپلې جنگي کشتۍ ځای پر ځای کړي. په دې خبرونه کې ګڼ نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید عباس عراقچی نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. د کندهار ولایت څخه په ریپورټونو کې ویل شوی چې دغلته د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې دواړو لورو ته مرګ شوبله وختی ده. او ریپورټونه وایي سمندري غلو د لویدیځ افریقا د بینین هیواد په ساحل کې و بروړون کې بیړۍ برمته کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرسیال سید عباس عراقچی نن په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرسیال د طالبانو سره د ایرانی چارواکو د ورستیو کتنو پاړه ولسمشر غنی ته معلومات ورکړل، او د افغان حکومت پر رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسې د دوام پاړه د خپل دولت د تعهد پر دوام ټینګار وکړ. د خبر پاڼې په وینا په دې لیدنه کې دواړو لورو د دولت په دولت هر اړخیزو اړیکو د ارزښت، د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسې، او چابهار بندر څخه د غوره استفادې د سرنګوالي په اړه بحث او خبرې وکړي. د لوړ پوړی ایراني ډیپلوماټ په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې ایران په وروستیو کې له افغان طالبانو سره خپلې سولې د نتایج کړي. ایراني چارواکي وایي دا لیدنې د افغان حکومت سره په هم آهنګۍ کړي، خو افغان چارواکو تر اوسه پورې دا نه ده په ډاګه کړي چې له طالبانو سره د ایراني چارواکو دا پرله پسې لیدنې د دوی په همغږۍ او خوښه شوي او کنه. دا کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې و پولیس او شپاړس وسلوال طالبان وشل شوي. چارواکي دغه راز وایي چې شپاړس نور وسلوال د کندهار په خاکریز او میوند ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وشل شوي. د کندهار د والي ویاند عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ناوې پر پوسته طالبانو برید کړی.
پولیس شیدان سوی څلور کسه پکښې زخمیان دي، او همدارنګه وسلوال مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتی. شپاړس وسلوال وژل سوي او یوولس کسه پکښې زخمیان دي.
بلخوا په کندهار کې د 215 تم قلي اردو قمندانۍ د کندهار په خاکریز او میوند ولسوالۍ کې د جلا جلا عملیاتو پر مهال د شپاړس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. افغان چارواکي وایي د هوایی بریدونو هم ځکنیو عملیاتو پر مهال په روزګان او زابل ولایتونو کې هم شل وسلوال طالبان وژلي او نه نور ټپیان کړي. د 215 ماتم کلي اردو مطبوعاتي مسؤول احمد صادق عیسا نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان کمانډوز واکونو د روزګان په مرکز ترینکوټ اړوند کوټوالو سیمه کې عملیات کړي چې پر مهال ولس طالب وسلوال وژل شوي. نوموړي همدارنګه د زابل پارغنده ولسوالۍ کې هم د دوهمې پلې لیوا د ځواکونو د عملیاتو پر مهال د درې طالب وسلوالو د وژل کېدو خبره کړې. په فراه کې بیا چارواکي وایي وسلوالو طالبان نن لږ تر لږه 15 دولتي کارکوونکي تښتولي. د فراه ولایت د ولایتي شورا دوو غړو د جرمني خبري اژانس ویلي دا دولتي کارکوونکي په فراه ښار کې خپلو کارونو ته روان و چې د طالبانو لخوا برمته شول. د فراه ولایت یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو د ولایت د هزارې د مدیر په شمول درې تنه ځای پر ځای وژلي او یولس تنه نور یې له ځان سره پشترود ولسوالۍ ته تښتولي. د دې ولسوالۍ په ډېره برخه وسلوال طالبان واک لري. ریپورټونه وایي سمندري غلو د لویدیځ افریقا د بینن هیواد په ساحل کې او بارلون کې بیړۍ نیولې ده. د بیړۍ عمله او ماڼوګانې لوټلې او شپږ تنه یې له ځان سره برمته کړي. د روسي انټرفاکس خبري اژانس نن وویل دا پیښه د جنوري د دویمې نېټې په سهار شوې ده، او روسي چارواکو ته د بینن سمندري ځواکونو خبر ورکړی. په ریپورټ کې ویل شوي چې په دې کښتۍ کې د شل روسانو، څلور اوکراینیانو او دوو ګرجستانیانو په شمول شپږویشت کسان سپار وو. ځینو ریپورټونو بیا د دې بیړۍ د سپرو شمېر کم و زیات ښودلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د هیوادونو په سفرونو سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خاغلی پامپیو به اردن، مصر، بحرین، متحده عربي امارات، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې خبریالانو ته د دې سفر په اړه معلومات ورکول وویل، د پامپیو د سفر هدف دا دی چې متحده ایالاتونه منځني ختیځ نه پرېږدي. یو بل امریکایي چارواکي وویل چې پامپیو به د سعودي عربستان له چارواکو سره د جمال خاشقجي د وژلو قضیه راپورته کړي ترڅو له هغه کسانو سره چې د دې خبریال په قتل کې لاس لري حساب وشي. جان بولټن بیا سیمې ته نن سفر کوي او دی به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. بیا به ترکیې ته ولاړ شي او هلته به د امریکا ستر لوی درستیز جوزف ډانفورد هم د ملګرتیا وکړي. تمه ده چې دوی به پر ترکی چارواکو فشار راولي چې په سوریه کې پر کوردی وسلوالو چې امریکا د هغوی ملاتړ کوي د امریکایانو له وتلو وروسته حمله ونه کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي چې امریکایي پوځیان په افریقایي هیواد ګابون ته استول شوي. ډونالډ ټرمپ وویل په ګاونډي کانګو کې د امریکایي اتباعو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره د سرتیری ګابون ته رسیدلي. ټرمپ پرون د کانګرس مشرانو ته په استول لیک کې څرګنده کړه چې د جنوري په دوهمه ګابون ته د امریکا اتیا تنه پوځیان ولاړل.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ولسمشر مڼې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال طالبانو سره د ایراني مقاماتو د روسي وکټونو په اړه جمهور رئیس اشرف غنی ته معلومات ورکړي دي. په دې باندې خبرونه کې به واورو. وروسته لاغه چې ترکی وویل چې په پسرلی کې به د افغانستان د سولې په اړه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. د افغانستان د سولې عالي شوراوي ترکیه په خپل دریځ سره کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. د دغه شورا غړی قاضي محمد امین وقت وایي
په دې برخه کې موږ د هغوی د خواخوږي درناوی کوو او امید لرو چې په ټولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او بشرتوب ته د نظر ونه غورځول.
د افغانستان ولسی جرګې د افغان حکومت له هغه دریځ ملاتړ کړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي څرګندونو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. بل خو د سرپل اوسیدونکو او ځایي چارواکو اندېښنه لري چې شایي طالبان د تیلو د استخراج پر څاګانو ولکټینګ کړي. د سرپل والی عبدالقادر آشنا
هدف و با خاطر به دست آوردن منطقه دفتخیز ولایت سرپل است. ما چند روز پیش هم در مصاحبه گفته بودیم که اول جدی بعد عملیات پاکسازی آغاز شود.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه نیوز پروګرامونه هم لرو. بل اوریدو ته بلنه درکوم. ورزوده خبرونه د سر موضوع ته ولسمشر مانی وای د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال طالبانو سره د ایرانی مقاماتو د وروستیو کتنو پاړه افغان ولسمشر ته معلومات ورکړل. د ارګ څخه په ویلامي کې راغلی چې ولسمشر غنی نن سهار د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید عباس عراقچی سره په کتنه کې پر نورو موضوعاتو هم بحث وکړ. ایران په دې وروستیو کې له طالبانو سره خپلې لیدنې تایید کړې دي. په دې اړه زموږ همکار یوسف زدران د موضوع نور تفصیل راکوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو لړپړی پلاوی د افغان حکومت د مخالفې ډلې طالبانو له اساس سره د لیدو کاتو وروسته د کابل په سفر راغلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرسیال سید عباس عراقچی د یو پلاوی په مشرۍ نن د شنبې پورس کابل ته راورسید چې له بیلابیلو افغان چارواکو سره د کابل تهران په دوه اړخیزو اړیکو د او د سولې پر روانو هڅو خبرې اترې کړې دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرسیال له طالبانو سره د ایراني مقاماتو د وروستیو کتنو په اړه جمهور رئیس غنی ته معلومات ورکړل. په دغه کتنه کې چې نن په ارکی تر سره شو دواړو لورو له طالبانو سره د بحث ترڅنګ د افغانانو پر رهبرۍ او ملکیت د سولې پروسې او چابهار بندر څخه د غوړې استفادې د څرنګوالي په اړه هم بحث او خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان تیرونه چې د افغان ویل چې د افغان طالبانو له استازو سره یې د غونډې قربتوب درلود چې د افغان سولې په اړه پکې خبرې اترې وشوې. بهرام قاسمی خبري غونډې ته ویل د طالبانو استازو د هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی سره مفصل خبرې وکړې. خدا چې د دوه خبرو نتیجې څه وي، نه افغان او نه هم ایرانی چارواکو تر اوسه څه ویلي دي. طالبانو هم د تیرې سه‌شنبه پر ورځ د وی خبر پانی لخبرولو سره تهران ته د دوی دیو پلاوی سفر تایید کړ. ویلی دی د پلاوی د سیمې د هیوادونو سره د اړیکو په خاطر هغه هیواد ته لیګل شوی وو. افغان حکومت بیا د افغانستان د سولې په خاطر د هیوادونو له هغه څخه هرکلی کړی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره یې ترسره کوي. دې ته په کتو د افغانستان د سولې عالي شورا د اجرایه پلاوی غړي وایي ایران له دوی سره ژمنه کړې چې په افغانستان کې د مثبت رول لوبولو هڅه کوي. عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل ایران هڅه کوي چې د طالبانو سره د خبرو لارې په سیمه ییز اجماع کې ځان مخکښ کړي.
د سیمه هیوادونو هم کوشش کوي چې په دغه اجماع کې ځان شامل کړي او په ګډه باندې د افغانستان د بحران لپاره د یو سیاسي مثبت حل لار پیدا کړي.
نو د طالبانو سره لید کاتم د همدغه هدف لپاره دي.
هغه چې موږ ته څرګندونه کوي ویلي وو او وعده کوي ولا چې هغه محدود تاثیر چې موږ په طالبانو باندې لرو موږ به دغه یو مثبت اړخ باندې به کار کوو تر څو چې په افغانستان کې د سولې ثبات لپاره یو څه کوم کوو.
له دې سره د نړیوالو چارو کار په انتظار خادم وي د افغان سولې بهیر لګړندې کې دو سره د ایران په شمول هر هیواد هڅه کوي چې په دغه بهیر کې خپلې ګټې وپالي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم. لا یوسف زدران څخه دوستانو ومریدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د طالبانو سره د ایراني مقاماتو د روسي وکټونو په اړه افغان ولسمشر اشرف غنی ته معلومات ورکړي دي. خبره د افغانستان د سولې د بهیر د په دې اړه هڅې دوام لري تر دې راپور او بخښي تر دغه سفر د مخه د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان ویلوي چې هیواد به په پسرلی کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. په همدې تړاو د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې ترکیه په خپل دریځ سره کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. په دې اړه راپور به د وصل وسال خبرو
وروسته له هغه چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغانستان د سولې په اړه د کابل، اسلام آباد او انقره ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبره وکړه، د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي له دغه هیواد غواړي چې په خپل پیاوړي دریځ سره د افغانانو په مالکیت او مشرۍ له دغه بهیر سره همکاري وکړي. قاضي محمد امین وقات د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه په سیمه کې د یو پیاوړي هیواد او پاکستان او روسیې سره خپل خو اړیکو ته په پام سره کولای شي د افغانستان د کشالې په هواري کې غیزمن رول ولري.
خیر ترکیه خو یو مستقل او قوي هیواد دی، هغه چې موضوع نشي موقف نشي د پاکستان او افغانستان په جریان کې وي او نه د چاله په لارښوونه بلکې په خپل صلاحیت او مسؤلیت او هغه خواخوږي چې د افغانستان د خلکو سره لري په دې برخه کې موږ د هغوی د خواخوږي درناوی کوو او امید درو چې په سولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او بشرتوب تا د نظر ونه غورځول.
خغلی وقات په ټینګار سره وایي هر هیواد یا نړیوال سازمان چې د افغانانو په مشه او مالکیت د افغانستان د سولې په برخه کې هڅه کوي دوی ملاتړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلی کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. خغلی اردوغان د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په انقره کې په ګډ خبری کانفرنس کې د افغانستان د روان وضعیت پړه د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. بلخو د پاکستان صدر اعظم عمران خان په پرونی خبری کانفرنس کې بیا ویلي چې افغانان له جګړې ډیر کړیدل او سولې ته سخته اړتیا لري. د خغلی خان حکومت په دسمبر کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو د استازو د کتنې په تنظیم کې مهم رول درلود. د دغې ناستې په دوام د سعودي عربستان په جده کې هم د افغانستان د سولې په اړه د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د یوې ناستې د جوړېدو خبر ورکړ شوی و، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د ابوظبي تر ناستې وروسته د جدي غونډه په پلان کې نه وه، خو له امریکا سره د دوی ناستې دوام لري. خغلی مجاهد ویلی له امریکا سره به د خپل بلې ناستې په اړه ډېر ژر له رسنیو سره جزئیات شریک کړي. له دې مخکې افغان حکومت هم ټینګار کړی که چیرې طالبان افغان حکومت سره خبرو کولو ته حاضر نشي دوی به خپل مرکچي پلاوی جدي ته ونه لیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی سید علي کاظمي هم د سیمه ییز اجماع په چوکاټ کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ترکیې پر اغیزمن رول او اقداماتو ټینګار کوي.
طبیعتاً ترکیه هم یک از کشورهای تاثیرګذار است.
دی وایي طبیعتاً ترکیه یو له اغیز لرونکو هیوادونو څخه ده که دوی له یوې پیاوړې ارادې سره پریکړه وکړي کولی شي پاکستان ته قناعت ورکړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې رښتینی ګامونه واخلي. ترکیه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو په چوکاټ کې فعالیت لري او وړي کې هم له افغانستان سره ښه او دوستانه دي. د چارو شنونکو وای ترکیه په سیمه کې له بنفوذ اسلامي هیوادونو څخه ده چې کولای شي خپل د موقف ته په پام سره طالبان هم افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د ترکیه د ولسمشر دغه څرګندونو هرکلی کړی چې وایي هیواد باید د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. په همدې حال کې افغان سیاسي کارپوه ودیر صافی پاکستان او روسیې سره د ترکیه شو اړیکو ته په پام سره د افغانستان د سولې په برخه کې د ترکیه هڅې اغیزمنې بولي. له ښاغلې ودیر صافی سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه د ترکیه د غونډې په اړه پوښتنه کړې.
خبر خدا دا چې ترکیه د پاکستان سره په خوانه نږدې و ډېرې ښې اړیکې ورسره لري. نو کله چې دا موازنه د قدرتونو د جهان په دې منطقه کې موږ او تاسې ګورو یو څه تغییر کړی دی. ترکیه د روسیې سره نږدې شوې ده او پاکستان هم د روسیې سره روابط شروع کړي دي. نو امکان لري که دوی کوم آینده پاکتو پلان ولري چې پاکستان ځان ته یقیني کړي د خپلو اړیکو او نه ځپلو د امریکا د خوانه، نو بیا کېدای شي چې د ترکیې او د دوی خبرو ته اهمیت او ارزش ورکړي. مګر که کرونولوژي لحاظه ونیسو چې ترکیه موږ سره څه کړي دي او دا موضوع حلوله شي که نه، خو نو ترکیه دې باندې به نه وي قادره چې د افغانستان موضوع چې اوس هم منطقوي او هم نړیوالې سبقې ډېرې قوي درلودلې دي او لري چې یوازې ترکیه رامخکې شي او موږ موضوع حل و فصل کړي.
استاد مخکې د دې نه ټاکل شوی وه چې همدا میاشت یا هم ښایي همدغه اونۍ په جده کې د ابوظبي په دوام باندې د سولې یوه غونډه جوړه شي، خو دا غونډه ونه شوه او طالبان ویلي چې موږ په جریان کې نه یو د دې غونډې. فکر کوئ چې دا غونډه امریکایي چارواکو یا سعودي عربستان تر اوسه پرې په دې اړه څرګندونې نه دي کړي چې دا غونډه ولې وځنډېده او طالبان هم په جریان کې وایي موږ نه یو؟ د دې لامل تاسو څه ګڼئ؟
او خبره خدا ده چې زه فکر کوم چې تر اوسه پورې خبرې د امریکایانو د طالبانو منځ کې که پیل شوي به وي، مګر هغه پړاو ته نه دي رسېدلي چې دوی نتیجې ته سره رسېدلي اوسي او یا یو بل سره قانع کړي اوسي. هر کله چې هغه پخوالي ته د امریکې او د طالبانو خبرې ورسېدلې، بیا به طالبان هره ناسته د افغاني لورې خوا سره مني چې هماغه عملي کې او څه چې تضمین د امریکا د خوانه اخیسته وي. تر اوسه د امریکا سره دوی خبرې شروع شوي دي، نهایي شوي نه دي. زما په فکر
تاسې فکر کوئ چې د دغه جدي د ناستې ځنډ په څه کې دی؟
په همدغه کې دی چې دوی به سره نور هم یو څه چنې وهل لري او خبرې لري. هر کله چې سره موافقه د سعودي و طالبانو د امریکا یې تاریخ نه وشوله، امکان لري بیا جرک سره کښېني.
یو ورسې پښتنه غدا چې استاد د ابوظبي غونډه، د مسکاو غونډه، مخکې د غینه په قطر کې غونډه، اوس د ترکیه غونډه، مثلا د جدي غونډه چې اوس وایي چې نکېږي، دا ټولې آی فکر نه کوي چې د افغانستان د سولې موضوع یو څه تیت او باید راټول شي؟ مثلا د ناستې اماهنګ شي غونډې که هر هیواد کې هر څوک مثلا وایي چې مونږ د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړول، بل وایي مونږ یې جوړو.
دا صحیح خبر ده. خبره دا ده چې دا خبرې کول چې د خبرو په مرحله کې وي، دا همداسې شکل نیسي. اوس مثلا د 1901 کې د ویتنام او د امریکا خبرې کېدلې، درې کاله په دې وغږېدل چې موږ خو بیضوي میز په سر کښېنو که کوروي که مربع، په یوازې میز په شکل باندې خبر. نو دا خبرې د افغانستان هم دا لانجمونې شوي دي، اوږدې شوي دي او هر خوا پکې لاس لري، لاسونه پکې ډېر دي. هغه کیسونو کې چې یوازې یو مملکت او یو بل مملکت وي هغه اسانه ده حلولې، اما دا چې د منطقې ټول هیوادونه پکې لاس لري او نړیواله سطح هم هیوادونه پکې لاس لري، هوار یو خپل اغراض او امبیال لري، دا به ډېرې نورې لاسچندې داسې ناستې هم وشي تر څو یوې اصلي ناستې ته راشي چې هلته پرېکړون وشي په دې موضوع د لانجې باندې.
افغان سیاسي کارپوه ودیر صفای و.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان ولسی جرګې د افغان حکومت له هغه درې زملاتړ کړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي څرګندونو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان چې د ولسی جرګې د نن ورځې د عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې امریکا باید له هغه څخه چې د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان پیښ شوي دي ځان خبر کړي. وصل وصل نور تفصیل راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه د حکومت هغه پریکړه پر ځای بولی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو سرګندونو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د شنبه ورځې عمومي غونډې مشري هم کوله دغه د دغې جرګې د یو شمېر وکیلانو د سرګندونو او اندېښنو لاورېدو وروسته داسې ویل:
جرګه د حکومت هغه دریځ چې د افغانستان جرګه غوښتنه چې د امریکا رئیس جمهور یا د نمائندګان دی په دې اړه باندې وضاحت ورکړي.
خاغلی یارداشن ویل امریکا باید له هغو تاریخي مسایلو ځان خبر کړي چې د تاریخ په اوږدو کې افغانانو تجربه کړې دي. د په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه پر ورځ ویل په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه شپږ زره میله لرې ده ولې په دغه هیواد کې ده او ولې اوس روسیا، هندوستان او پاکستان هلته نه دي چې د تروریستانو په وړاندې جګړه وکړي. د امریکا ولسمشر دا هم ویلي هغه مهال چې په 1990 میلادي کال کې شوروي اتحاد افغانستان ته په هغو تروریستانو پسې ولاړ چې دوی ترې ډارېدل سم کار وو. د ټرمپ وینا د افغانستان جګړه سخته وه چې شوروي اتحاد له مالي ستونزو سره مخ کړ او بالاخره شوروي اتحاد په روسیا بدل شو. ډونالد ټرمپ طالبان او داعش د امریکا دښمنان ګڼلې ویل دي چې چرته چې خپله دوی په جګړو بوخت وي نو امریکا ولې هلته ځان ښکیل کړي. وروسته له هغه د افغانستان ولسمشر ماڼۍ د امریکا په ډیپلوماټیکو پالیسیو کې د بدلون له امله د دغو سرګندونو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. ولسمشر ماڼۍ وایي د امریکا په رسمي پالیسیو سرګندونو کې توپیر لیدل کیږي نو ځکه له هغه هیواد د ډیپلوماټیکو لارو د ځینو پالیسیو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. ارګ دی ویلمې په خبرولو سره پرته لدی چې د چانو وخت ویل دي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې یوازې د دغه هیواد د امنیت په خاطر نه بلکې د نړۍ او ملګرو هیوادونو د امنیت په خاطر راغلي دي.
زموږ خلاص د رادیو اوري. د کندهار په سپین بولتک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې اووه پولیس او شپاړس وسلوال طالبان وژل شوي دي. صادق رښتینی په دې اړه تفصیل راکوي.
د کندهار د والی ویان عزیز احمد عزیزي ازادي رادیو ته وویل چې تېر شپه د کندهار د سپین بولتک ولسوالۍ د ناوې پر پوسته د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې اووه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د عزیزي په وینا په دغه جګړه کې چې څو ساعته یې دوام کړی شپاړس وسلوال وژل شوي او یوولس نور ټپیان شوي دي.
تېر شپه وسلوالو مخالفینو د بولدک ولسوالۍ اړوند د ناوې پر پوسته حمله کړې چې څو ساعته یې دوام کړی. پایله کې اووه پولیس شهیدان شوي، څلور کسه پکې زخمیان دي او همدارنګه وسلوالو مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبلا اوښته. شپاړس وسلوال وژل شوي او یوولس کسه پکې زخمیان دي. په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو څخه درې جسدونه او یو شمېر وسلې هم پاتې شوي دي.
بلخوا په کندهار کې د 215 متل کلي اردو قومندانۍ د کندهار په خاکریز او میوند ولسوالۍ کې د جلا جلا عملیاتو پر مهال د شپاړو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او ولس نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د 215 متل کلي اردو د بیان مرستیال محمد صادق ساوي دغه وسلوال په تیرو څلور ساعتونو کې د مځکونو عملیات پر مهال وژل شوی.
د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ په تور تپه په ساحه کې عملیات ترسره کړ. په نتیجه کې یو لس تنه ترهګر وژل شوی دي چې په وژل شوی کې یو تن د دوی قومندان هم شامل دي او همدارنګه دیارلس تنه نور دهشتګان او تروریست تپیان شوي دي چې په دې کې درې تنه سر ګروپان یعنی قومندانان شامل دي چې نومونه یې میرویس، حاجي کاکا او نورانی دي. همدارنګه د 215 متر کورو اردو د دې درېمې پلیلوا قومندانۍ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې عملیات ترسره کړ. په نتیجه کې 15 تنه وسلوال ترهګر وژلي دي او څلور تنه تپیان کړي دي.
د 215 متل کلي اردو قومندانۍ دغه راز مهاله د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د دوو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د امنیتي چارواکو د دې سرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
بیا هم پر همدې مسایل باندې پاتې شو. د سرپل ولایت ځینې ځایي اوسیدونکي اندېښنه لري چې طالبان شاید د تیلو د استخراج پر څاګانو ولکه ټینګه کړي. دوی اندېښنه لري چې له دې سره به دغه وسلوال په مالي لحاظ بسیاسي او پرمختللي تجهیزات به ترلاسه کړي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په سرپل ولایت کې د ځایي اوسیدونکو او فعالانو اندېښنه دا ده چې تا طالبان شي په څلورو ساحو کې د تیلو څاګانو ته امنیتي تهدید پیش کړي. د تیلو دغه څاګانې د سرپل ولایت په انګوت، قشقري، اق دریا او بازارکمی کې موقعیت لري. د سیاسي مسایلو تحلیلګر سید اسماعیل مشفق سنجي ازادي راډیو ته وویل په دغو ساحو کې څه باندې 4.5 میلیونه ټونه تیل تثبیت شوي دي. خو ښاغلی سنجي اندېښنه څرګندوي چې شای وسلوال طالبان دغو څلورو ساحو ته امنیتي تهدید پیش کړي.
که حکومت لاس تر زنه ناست وي پام ونه کړي، لشک پرته د سرپل څلور ساحې به چې تیل پکې دي د طالبانو لاس ته ورشي. د قشقري نفتي ساحې نقلي وسایط له دې جملې رینجر او نور موټرونه به د طالبانو لاس ته ورشي.
د سرپل والی هم اندېښنه لري چې وسلوال طالبان هڅه کوي د سرپل پر نفتي ساحو ولکه ټینګه کړي. عبدالقادر اشنا وویل افغان حکومت تر اوسه د دې ستونزې حل ته جدي پام نه دی کړی.
دا دوی هدف د تیلو پر څاګانو ولکه ټینګول دي. په پام کې ود روان مریض کال د مرغومي یا جدي پر لومړۍ نیټه تصفیوي عملیات پیل شي چې تر اوسه دا کار نه دی شوی. په دې اړه مې له لوی درسیز او د کورنیو چارو وزارت له لوی معین سره خبرې وکړې. ورته مې وویل چې زموږ پوځي کرخه ماتیږي او عاجله مرسته راسره وکړئ.
د سرپل ولایت د نفتي ساحو د خوندیتوب لپاره ولایتي شورا هم له افغان حکومت څخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د سرپل ځینې مدني فعالان وایي سره له دې چې دغه ولایت د تیلو لوی زیرمې لري، خو لا هم د هیواد تر ټولو نیستمنو ولایتونو کې شمیرل کیږي. د سرپل د بلخاب ولسوالۍ یو تحصیل کړي ځوان راشد حکیمی ازادي راډیو ته وویل
مردم سرپل بسیار زیات فقیر
دي. د سرپل اوسیدونکي ډیر نیستمن دي. په داسې حال کې چې ګاز د تیلو څاګانې او قانون لري، خو دولت د دغو زیرمو په برخه کې هیڅ پام نه دی کړی. جګړه ده، بیکاری ده، خلک نور هیوادونو ته کډوال کیږي. په سرپل کې د خلکو وضعیت ډیر خراب دی.
د سرپل چارواکي وایي د سرپل 80% اوسیدونکي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او په سلو کې 50 وګړي په دشتو کې استوګنه لري چې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې دي. د دوی په باور که چیرې د امن په فضا کې د نفتي ساحو معیاري استخراج ته زمینه برابره سي، په لسګونو ځوانانو ته به کارونه پیدا سي او د ټول افغانستان اقتصادي ودې ته به لاره هواره سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري دوستان، اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د ایران سمندري ځواک اعلان وکړ چې په اتلانتیک سمندر کې به خپلې جنگي کشتۍ ځای پر ځای کړي. د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د دفاع یو اقدام ګڼل کېږي. تهران په وروستیو کلونو کې د واشنگټن په وړاندې په پوځي ډګر کې یو لړ خبرداري ورکړې دي. د نړیوالو ژنسونو په حواله سلیم محمد صالح دغه راپور کوي.
د ایران سمندري ځواک اعلان کړی چې په اتلانتیک سمندر کې به د 15 میاشتو لپاره څو جنگي کشتۍ ځای پر ځای کړي. دا د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د ځواک شولو په هدف په سیمه کې د ایران د حضور هڅه ګڼل کیږي. فارس خبری اژانس چې د ایران پوځ ته نږدې ګڼل کیږي راپور ورکړی چې د دغو جنگي کشتیو د ماموریت د پیل لپاره ټول ترتیبات نیول سوي دي. د ایران امیر البحر تورج حسنی مقدم ایرنا خبری اژانس ته د جمعې په ورځ ویلي وو د جنگی کشتیو دغه ماموریت به په راتلونکي لمریز کال کې پیل سي. د سهن په نوم څلور ماشینه جنگی کشتی به حق رهبری سوی میزایل لژدوی چې تیره میاشتې د جوړولو اعلان وسو. فارس خبری اژانس وایي چې دغه جنگی کشتی به د لاتین امریکا په هیواد لکه وینزویلا کې چې ایران ورسره دوستانه اړیکې لري تم سي. د ایران په دغو جنگی کشتیو کې تر ټولو لوی دوی پرمختللي کشتی هم شامل دي چې دواړه د څرخیل وتکو د لژدولو وړتیا لري. د ایران د سهند په نوم جنگی کشتۍ د پخوانی بڼې جمران ډیره پرمختللی او اصلي بڼه یا ورژن دی. جمران په تیره لسیزه کې فعالیت پیل کړ. د ایران په رسنیو کې سهند د منځني ختیځ تر ټولو ځواکمنه کشتۍ او د غربي آسیا تر ټولو پرمختللې جنگی کشتۍ ګڼل سوې ده. د ایران د پوځ یوه مشر علی رضا شیخی ایرنا اژانس ته تیره میاشت ویلي وو رادار دغه کشتۍ نسی کشف کولی او د برېښنایي جنگي تجهیزاتو د لیږد وړتیا هم لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د نورستان ولایت څخه عبد الحلیم یو پیغام راستولی دی. دی وای چې تقریبا 200 معلولینو ته معاشونه نه دی رسیدلی. دی وای زه د ولسمشر اشرف غنی څخه هیله کوم چې د دغو کسانو حقونه ته باید رسیدګي وسی. تازه خان سانسور د ننګرهار څخه راتلی کلی چې ایران هیڅکله د افغانستان سولې لپاره رښتینی نه دی او د په وینا ایران کوشش کوي چې د خپلو اهدافو لپاره هڅه وکړي. بلخوا رفی ولاد کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ څخه ویلي دی چې زما په نظر سولې شونې نه ده ځکه چې امریکا او پاکستان سره پخلاصول. نو اوس په دې سره ورسېدلو د کابل په وخت مازدیګر 4:10 ته یو ځل بیا له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرسیال سید عباس عراقچی نن په افغانستان کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. ارګ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرسیال طالبانو سره د ایراني چارواکو د وروستیو کتنو په اړه ولسمشر غنی ته معلومات ورکړل. په فراه کې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن لږ تر لږه 15 دولتي کارکوونکي تښتولي. د فراه ولایت یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وسلوالو د ولایت د حاضرۍ د مدیر په شمول درې تنه ځای پر ځای وژلې او 11 تنه نورې لازان سره پښترود ولسوالۍ ته بيولي. افغان چارواکي وایي د هوایی بریدونو او ځمکنیو عملیاتو پر مهال په روزګان او زابل ولایتونو کې شل وسلوال طالبان وژلي او نه نورې ټپیان کړي. په ورته توګه د کندهار په سپین بولدک کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پنختو کې و پولیس وژل شوي او 14 وسلوال طالبان ټپیان دي. چارواکي وایي دغه راز 14 نور وسلوال د کندهار په خاکریز او میوند ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژلي دي. ریپورټونه وایي سمندري غلو د لویدیځ افریقا د بینن هیواد په ساحل کې او برلون کې بیړۍ نیولې او د بیړۍ عمله او مانوګانی لوټلې او شپږ تنه له ځان سره برمته کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د هیوادونو په سفر ځي.
له اجملان څخه مننه دوستانو. تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم ولولئ په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. یوسف زدران په سپورتي خبرونو وړاندې کی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د بنگلاديش د سوداګریز کرکټ سیالي شپږم پړاو نن پیل شو. په دغه لیګ کې ټولې ولوبډلې شامل دي او و افغان لوبغاړي هم پکې لوبيږي. شهزاد محمدي، حضرت الله زازای، ګلبدین نائب، نجیب الله زدران، قیس احمدي، وقار سلامخیل او ظاهر خان هغه لوبغاړي دي چې په بي بي ال سیالیو کې د شپږ لوبډلو لخوا اخیستل شوی دي. د کرکټ لیګ په دغو سیالیو کې چې د بنگلاديش په قربتوب تر سره کیږي ټولې 24 لوبې کیږي چې د راتلونکي میلادي میاشتې 13 به دوام وکړي. په کندوز کې د جنرال عبدالرازق په نوم د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېده. دا سیالۍ چې نن یې پایلو به د الماس غازی خان لوبډلې په تلوالې ختم شوې. دا سیالۍ د کندهار د پخواني امنیت قمندان جنرال عبدالرازق چې د اکتوبر د میاشتې په 13 نیټه په یوه حمله کې ووژل شو په نوم 15 ورځې وړاندې پیل شوې وې. د فوټبال فدراسیون څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه لیګ کې 12 پیاوړو لوبډلو ګډون کړی و. د هندوستان او استرالیا ترمنځ څلورمه ټیسټ لوبه د استرالیا په سیدنی لوبغالي کې روانه دا. هندوستان سیال لوبډلې ته د 122 منډو هدف ایښی. استرالیا لوبډله بیا تر دې دمه له 4 ویکټو سره 386 منډو ته اړتیا لري. دا لوبه که هندوستان وګټي د استرالیا په قربتوب 3-1 پر وړاندې د ټیسټ سیالیو سیریز ګټي، خو که استرالیا وګټي د سیریز پایله 2-2 مساوي کیږي.
لیسف صدرانت خبرنه دوستان یو ځل بیا ورزود انتخابات اړوند یو راپور ته د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې نن د کابل د سلګونو مرکزونو رای شمیر له سره پیل شول. په ورته وخت کې د سیاسي ګوندونو یو شمیر څارونکي وایي چې د کابل ولایت په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ موجود وي او پایلې به یې ورته د منلو نه وي. فیروزه عزیزی راپور راکوي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون په کابل کې د رایو درې سو مرکزونو رای بیا شمیري ترڅو د کمیسیون په خبره حق حقدار ته ورسیږي. د دغه کمیسیون ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی وایي په دغو مرکزونو کې درغلۍ او سرغړونې شوي او دوی هڅه کوي چې پاکې رای له ناپاکو جلا کړي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له سرشمیرنې دغه پروسه به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پر انتخاباتو د څارونکو بنسټونو او د نوماندانو څارونکو په حضور کې ترسره کړي.
دریس هوا مرکزونه یا فورم نلری او یا هم د پایلو فرمونه قلم خوردگی لري او یا هم فرمونه چیرې شبی زین مرکزونه د پایلو جدولونه نلری هدي انتخابات خپلواک میسن غواړي چې دغه مرکزونه کې رای بیا وشمیر او تفتیش تری وکړي ټاکل شوی نن د دغه مرکزونو د رای د بیا شمیرنې پروسه پیل شي او د دوه یا درې ورځو په ترڅ کې به پای ومومي
د انتخابات خپلواک کمیسیون تر دې دمه د 23 ولایتونو او د هندوانو او سکانو د ولسی جرګې د ټاکنو لمړنۍ پایلې اعلان کړې دي او د کابل او د کوچیانو د حوزې پایلې لا تر اوسه نه دي اعلان شوې. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي چې د 300 مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې او پلټونو نه وروسته به د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې هم په ډاګه کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په یو شمېر ولایتونو کې نوماندان د انتخاباتو لمړنۍ اعلان شوې پایلې نه مني او آن په مظاهرو او اعتراضونو یې لاس پورې کړی دی. د سیاسي ګوندونو یو شمېر څارونکو هم د شنبې په ورځ په کابل کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره ټینګار وکړ چې د کابل حوزې د انتخاباتو پایلې به ونه مني. د افغانستان د پراختیا ګوند استازی اغلی بازګل سادات د یاد پریکړه لیک یوه برخه داسې ولوسته. دلایل چې د کابل د رایو باطلولو لپاره ویل شوي وو بیخي سم وو او په روانو شرایطو کې یوازنۍ معقوله لاره دا ده. او ټول د سیاسي ګوندونو څارونکي هم له کمیسیون نه غواړي چې د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون پریکړه ومني او په کابل کې بیا ځلې انتخابات ترسره کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره هم د دغه کمیسیون چمتووالی روان دی او تر اوسه د دوه میرمنو په ګډون درې اویا احتمالي کاندیدانو له دوی څخه معلوماتي کټوري ترلاسه کړي دي. خو یو شمېر ګوندونو او سیاسي څیرو مخکې تر دې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ستونزو ته په اشاره سره ویلي چې اوسمهال انتخاباتي کمیسیونونه د سرطان په 29مه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جوړولو توان نه لري او باید په دې برخه کې لازم اقدامات وشي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه له همې دمه لري چې هر ورځ د سهار له 9 تر 12 پر منځنۍ صفه 12:00 او د افم پر 15:00 صفه په ټول افغانستان کې خبريږي. اوس د خبرونه د اونیز پروګرامونو وخت ورسېدلو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه پروګرام خبري دوته چمتو دي په همدې ترتیب یې پکې سره وور.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په روسیې کې د افغان سولې په اړه حلی ځلې په نړیواله کچه او په کور دننه تیزی شوي دي. تاسو به حتما خبر یاستئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته څو بیلابیل سفرونه وکړل. دا هغه څه دي چې په کور دننه یې افغانان سولې ته هیله من کړي دي. دا اونۍ مو د حقیقت څه دی روانه خپرونه همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر پیری میاودون سره په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومند مرکه کړی ده او په دغه خبرونه کې په دې باندې غږیږي چې په کابل کې اروپایي ټولنه د اصولې د روانو حلو زلو په اړه څه نظر لري او همداراز دغه پروسې سره دوی څومره همکاري کولای شي. په همدې مسلو باندې په دغه خبرونه کې غږیږو. هیله ده تر پایه مملتیا وکړي.
مننه ښاغلی سفیر چې موږ ته مو وخت راکړ سو په افغانستان کې د ځینو مهمو مسایلو په اړه. البته له هغې ډلې نه د سولې د پروسې په اړه چې په اوس وخت کې ځینو پرمختګونو ته پکې اشاره کیږي له تاسو سره لنډ بحث لرو. غواړم خپله لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کړم چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اوس ورځو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. تاسو دغه هڅې ارزولې دي؟ دا هڅې تر اوسه پورې څومره بریالۍ دي؟
I think you know US have played always an important role.
زما په نظر د کې هیڅ شک نشته چې د امریکا متحده ایالاتو له 2000 لومړي میلادي کال را پدې خو په افغانستان کې خورا مهم رول لوبولې دي. اوس چې د امریکا حکومت زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو لپاره خپل ساز ټاکلې پرختیا هم هڅون کده. خلیلزاد سمو د مخ کې زموږ له همکارانو سره په بروکسل کې هم لیدل دي. زه فکر کوم چې تل د داسې هڅو ملاتړ پکار دی. د نړیوال ټولنې باور دادې چې په افغانستان کې د سولې سبایت افغان شموله او د افغانانو په مشروي مهم ټکی دالي چې یو پیاوړی مثبت او مانلرونکو مشارکت باید رامنځته شي او په دې کې د شک ځای نشته چې خاغلی خلیلزاد دا مشارکت جوړول شي. سمو د مخکې موږ په جنیو کې د افغانستان په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې ناستو او په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو لپاره ځانګړي استازي میرمن موګیرینی یو قوي پیغام ورکړ. پیغام دا و چې اروپایي ټولنه حاضر ده د سولې په بهیر کې چې د افغانانو په مشروي تر سره کیږي ګډون وکړي. میرمن موګیرینی د افغان اصول د بهیر لپاره 15 اساسي وړاندیزونه یاد کړل چې موږ د افغانستان د کاري چوکاټ په پام کې نیولو سره له دغو 15 وړاندیزونو څخه پر یوې کار کوو. دا کار دا ثابت کړی چې موږ په دې بهیر کې څومره ښه مشارکت لرلای شو. دلته بل حدسون کې ټکی دا دی چې ټول دا احساس لري چې دا یو په خاطره کې پاتې کیدونکو ورسته ځکه دواړو خواو ته ښه کارونه کیږي او یا هم شوي دي. زما په باور دا یو ښه فرصت دی چې باید له لاسه ورنه کړو او موږ په دې وخت کې د افغانستان خلکو پوره وړي.
مننه ښاغلی سفیر، وایا اته کاله کېږي چې افغان دولت او امریکا هڅه کوي چې طالبان خبرو میز ته راولي، خو دلته انتقاد دا ده چې په دې بهیر کې پاکستان همکاري نه کوي چې د حالت د افغان دولت او امریکا هڅې اغیزمنې کړې دي. په روسیو کې د سیمې د پیاوړو هیوادونو لکه روسیا، چین او ایران همکاري هم اړینه بلل کېږي. ستاسو په نظر د سولې په بهیر کې د دغو هیوادونو نه همکاري چې په افغانستان کې کافي نفوذ هم لري د سولې د هڅو په وړاندې یوه معنی نشي جوړولی؟
would be a obstacle to toward the peace process.
مډار
سره ویلی شم چې قضیه به داسې نه وي. اوس په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه غونډه جوړه شوه چې پکې پر اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وشوې. له دې څو ورځې مخکې ولسمشر اشرف غني عمر داوودزی د سولې لپاره د سیمه ییزو هڅو د ګړندي کولو په هدف خپل ځانګړی استازی وټاکه. دغه ټاکنه د سیمه ییز توافق د ترلاسه کولو لپاره ده، نو دا یو څو ورځې نه بلکې تل پاتې سولې ته د رسیدو لپاره د هڅو یو واضح انعکاس دی. سولې ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې روانو هڅو ته د سیمې د هیوادونو ژمنتیا ترلاسه شي. دوی خپلې محدودې ګټې لري، خو فکر کوم چې په اوس وخت کې ملي ګټې باید مطرح وي. په افغانستان کې سولې د سیمې د هیوادونو په ګټه هم ده چې دا د سیمې د هیوادونو مشرانو ته خو واضح ده او دوی باید دا په یو پریکړه لیک کې تفسیر کړي سو سولې ممکنه شي. په دې برخه کې زموږ تحلیل مثبت دی.
کله روسیا او ایران همکاري ته راشو نو دوی لمخک نه له امریکا سره په تضاد کې دي او په افغانستان کې د امریکا د پوزي حضور مخالف دي، نو اروپای ټولنه د سیمه ایز اجماع درامست کول په برخه کې څه کولای شي؟
Well, I'm not so sure. I think but it's more
زه په دې اړه ډاډه نه یم. دا مسله به خپل امریکایي همکارانو ته پریږدو، خو کله اروپای ټولنې رول تر شنو غواړم وایم چې که تاسو زموږ اهداف د سیمه ایز اجماع لپاره د سړک پر نقشې کېږدئ نو تاسو به د وصل لغت وګورئ. دا هغه لغت دی چې موږ اروپایان ډیر خوښو او دا زموږ په ډی ان آی یا وینه کې شامل دی. د غوره اتصال د خلکو د آزاد تګ راتګ مالونو او د خدماتو مسله هغه څه دي چې موږ ورته زیات ژمن یو، یوازې په خبرو کې بلکه موږ پر عمل هم کوو. د سیمایز اتصال لپاره لکه اکثرنګ چې موږ پر باور لرو سیمایز اجماع د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیوړی کېدو سبب ګرځي. موږ لنور هیوادونو سربیره د پاکستان سره قوي اقتصادي اړیکې لرو او هڅه به وکړو چې د سوداګرۍ په زیاتولو سره د پاکستان سربیره د هغې ګټ افغانستان ته هم ورسیږي. د سیمه له اقتصادي پلوه په نړۍ کې د اتو هیوادونو ټولنه د اوزما په باور هڅه به توشي سو بدلون راشي او دا بدلون به د سولې په ګټه وي.
مننه ښاغلی سفیر، تاسو مخکې وویل چې اروپایي ټولنې د افغان سولې په برخه کې 15 ځانګړي وړاندیزونه ترتیب کړي دي. کله چې دغه وړاندیزونو په اړه وضاحت راکړي چې کوم موارد پکې شامل دي؟
خانم
میرمن موګیرینی د جنیوا په کانفرنس کې د دغه وړاندیزونو په اړه وضاحت ورکړی دی چې پکې د سولې او پتیره بیا د افغانستان د سولې لپاره له شریکانو سره په ګډه کار کول شامل دي. دا سولې د څو کسانو لپاره نه بلکې د 15 میلیونو افغانانو لپاره. موږ د میرمنو او لګکې ولاندې خنو هم خبر یو. دا مسله په جنیوا کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا په خبرو کې یاد شو چې د سولې لپاره په کېدونکو خبرو کې سری کرخي موجود دي. ځینې موارد د خبرو وړ دي او ځینې نور بیا نه، لکه د میرمنو او ماشومانو حقوق په هیڅ یو میز به د خبرو برخه نشي. دا سولې باید افغانانو پورې منحصروي او اروپای ټولنه حاضر ده چې د بین الافغاني مذاکرات په چوکاټ کې خپل ماهرین او نظرونه شریک کړي. موږ د امنیتي ځواکونو په برخه کې د اصلاحاتو له اجنډا ملاتړ کوو او دا ځکه چې یو منظم او حساب ورکوونکی ځواک سولې ته رسیدو بل ټکی دی. د پخوانیو جګړه مارانو د بیا ادغام مسله چې ژر یا وروسته به تر بحث لاندې راشي، خو خبردار ده چې موږ دغه جګړه مارانو د شمیر په اړه معلومات معلومات نه لرو، ممکن لزګونه زره کسان وي. د دغه جګړه مارانو دقیق شمیر باید معلوم شي، کنه نو د جګړې د بیا پیل امکان موجود دی. مونږ کولای شو د ادغام په اړه خپل تجربه شریک کړو. بل مهمه مسله دا ده چې ځینې کسان داسې فکر کوي چې اروپای ټولنه کولای شي د سولې او تضمین کوونکی وي. دا په څه معنی؟ ممکن په دې اړه زیات برداشتونه موجود وي، خو د دې معنی دا ده چې کله چې دوه خواوې په خپلو کې سوله کوي، نو یو شمیر هیوادونه یا هم بنسټونه باید هلته موجود وي، څو د دواړو خواوو لخوا د سولې د پریکړو د تطبیق څارنه وکړي. د دې لپاره دریم اړخ قضاوت او نظرونو ته اړتیا ده. موږ په خوا د نړۍ په ځینو برخو کې دا کار کړی دی چې بریاوې مو هم پکې درلودلې. موږ د یو ناپیلي بنسټ په توګه فعالیت کوو، موږ له افغانستان څخه ملاتړ کوو، خو په دې برخه کې ناپیلي نظر لرو. هغه دا چې د وخت تیریدا به دا جوته کړي او یو وغوښتل شي چې موږ دې په افغانستان کې د سولې یو له تنظیم کوونکو اوسو، او اروپایي ټولنه به حاضر وي چې د تضمین کوونکو رول ولوبوي.
تشکر.
لکه څنګه چې تاسو اروپایي ټولنې ویل، امریکا متحده ایالات هم ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر ملاتړ کوي. خو که د ښاغلي خلیلزاده هڅو ته وکتل شي، دوی څو وارې له طالبانو سره لیدلې او په خبرو کې د پرمختګ خبره هم کیږي، خو افغان حکومت په دغه خبرو کې نو. دا یو مسله. بل دا چې طالبانو په بیا بیا ویلي دي چې افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی، دغه مسله سره ډول ارزوي.
هغه څه چې موږ د ښاغلي خلیلزاد له خبرو برداشت کړي دي چې دا خبرې د خبرو د پیل لپاره دي، د تفاهم پاره نه. زما په نظر دا یو مثبت حرکت دی او د بین الافغاني خبرو له طرح سره کوم تضاد نه لري. د دې ترڅنګ ولسمشر اشرف غني د عمر داوودزي پر مشرۍ د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو د هڅو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې دا د افغان حکومت نه وخت دی. خو هغه څه چې موږ اورو دا دي چې ځینې سیاسي ګوندونه غواړي جلا نه وخت ولري، خو زما په نظر دا نه وخت سو اړخیزه کول د سولې په پروسه کې د افغانانو اتحاد ته زیان رسوي. دلته یوازې افغان شموله، خو د حکومت پر مشرۍ پروسې ته اړتیا ده.
خو د حکومت لخوا د سولې د خبرو لپاره چې کوم مشورتي بورډ ټاکل شوی دی، د سیاسي ګوندونو د انتقادونو سره مخ شوی دی. تاسو دغه بورډ څه ډول ارزوي؟
اناونس بای د افغان ګورنمنت، بټ اټ ریسیوډ ا ویری هیوج کریټیسیزم.
دټس ټرو، بټ یو نو آی ثینک
دا یو حقیقت دی. خو دا ټیم باید منځوي نشي، ځکه دا یو ستر بورډ دی. د دولس کسیز مرکزی ټیم په خوا کې به کار کوي. مرکزی ټیم به له مشورتي بورډ څخه چې پکې سلاکاران، دولتونو استازي، د خزو او نارینه واستازي او دینی عالمان شامل دي، ځینې نظرونه او مشورې واخلي.
Next to the team again you have this peace advisory board which is
this board is خو یو انتقاد هم ده چې دا بورډ یوازې مشورتي دی او اجرایوي صلاحیت نه لري.
دا مسله دومره روښانه شوې نه ده. ممکن خبره د دې برخلاف وي، یعنی دا بورډ اجرایوي واک ولري، او دا په دې دلیل چې د بورډ په مشرتابه کې به تاسو ولسمشر او اجرایي رئیس ومومئ.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغه ځوانانو د کار پاړه غږی غوچی غواړي د افغانستان ټولو دولتي پوهنتونونو کتابتونونو ته کتابونه راټول کړي. واب اوري چې دوی څنګه دا کار پیل کړ.
کتابونه نول ماسلین لستون سره مخ وو.
راتلونکي پروګرامونه یې سدي.
هغه ولایت تزو یا د هغه ولایت پنتون تزو شاغل ته کتاب اړتیا.
او کدا کتاب ملګری یا نور ځوانان غواړي کتابونه تر خلکو ورسوي، کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
په خپل کار کې حوصله ولري. د روابط او شبکې ډېر مهمه ده.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، زه ابراهیم صافی وړاندې کوم.
کتاب د ژوند هغه ملګری ګڼل کیږي چې پوهانی د انساني ژوند د ارتقا یو مهم عامل ګڼي، خو په افغانستان کې اوس هم د کتابونو کمی شته او ډیر خلک په ځانګړې توګه په ولایتونو کې په اسانۍ کتاب ته لاسرسی نه لري. د همدې ستونزې د حل په خاطر اوس یو شمېر ځوانانو هڅې پیل کړي چې په ولایتونو کې کتابتونونه جوړ کړي او یا هم له شته کتابتونونو سره د کتابونو د غني کېدو په برخه کې مرسته وکړي. دا دوی له ډلې یو هم د کتاب ملګری بهیر دی. دغه ځوانان چې په خپل لومړي کار کې لوګر پوهنتون ته شاوخوا 3000 کتابونه راټول کړل، اوس یې نیت کړی چې د پکتیکا پوهنتون لپاره هم کتابونه راټول کړي او دغسې خپل کار نورو ولایتونو ته هم وغځوي. د کتاب ملګری بهیر یو غړی حسیب مومند وایي دا چې په پوهنتونونو کې کتابونه نشته، نو ځکه یې وغوښتل چې کتابونه ورته راټول کړي.
دغلته لوګر پوهنتون کې ضرورت و، هغلته کتابونه نه ول، محصلین له ستونزې سره مخ وو، نو په همدې خاطر دغه مونږ خپل رسالت وګڼه. دا وجیبه وه د یو ځوان په صفت چې باید کار وکړو، نو په همدې خاطر دغه کمپاین را پیل شو او مونږ وکولای شوی د کمپاین په ترڅ کې شاوخوا 3000 ټوکه کتاب را ټول او لوګر پوهنتون ته تسلیم کړو.
دا کتاب ملګری بهیر غړی منتشر شاهی وایي دا دوی لوی ستونزه دا و چې په لومړیو کې چا پرې اعتبار نه کاوه، خو کله چې د ټولنیزو شبکو له لارې خپل کمپاین پراخ کړ نو کاري نتیجه ورکړه.
فیسبوک کې موږ ډېره ګټه فیسبوک نه واخیستله. په افغانستان کې خو معمول دا ده چې له فیسبوکونو او له دغه ټولنیز رسنیو څخه بل ډول استفاده کیږي، او دغه ټولنیز رسنیو هغه اصلي ماهیت ده، هغه د جوړښت هغه اصلي عامل دغه ده چې ټولنیز ستونزې پیل کړو په کم وخت کې. یمګه د کمپاین هغه اصلي جوهر چې دا فیسبوک کې ډیر نتیجه ورکړل. په لومړي کې موږ ته سخت و اعتماد سازي، فقط فیسبوک کې مثلا هیواد سره تاسو موږ ته 15 کتابونه مثلا مرسته وکړه. موږ بیا هلته یو پاڼه ورته جوړ کړې، هغلته هیواد صاحب نه مننه وکړه. لاندې به مثلا خلکو کومنټونه کول چې مثلا زما ماده یم چې تاسو یو 3 کتاب یا 2 کتاب یا 1 کتاب مرسته وکم. فکر کوم خلکو مې له شاسې خو ممکن دوی را نسی، خو مونږ جدي ولو، مونږ به ادرس وشکا واخستو مثلا هر نقطه کې بوچو. تاسو باور وکئ په مونږ یو ورځ خیرخانه ته لاړو، ارزان قیمت نه خیرخانه ته لاړو، هغه هلته مونږ ته چا درې دانه کتاب راکړي دي. هغه کتابونه دی هغه نه مثلا مونږ ډیره کرا مصرف کړی، خو مونږ نه باید حرکت باید هغه ونشي. خلک مایوس نه کړل، ورغللو کتابونه مونږ ټول کړل.
ویل کېږي لا کتابتونونو سره د مرستې په لړ کې ډیر خلک خپل هغه کتابونه ډالۍ کوي چې د دوی خوښ نه وي یا ډیر ګټور نه وي. خو دا چې د کتاب ملګرو د دې ستونزې د حل لپاره څه کړي، حسیب مومند وایي
نه خیر دغه پروسه خو چې لویه شوله، دلته مونږ سره نقدي مرستې وشولې، چې هغه نقدي مرستې مونږ بیا په خپل زړه کتابونه واخیستل او داسې کتابونه واخیستل چې پوهنتون د ضرورت و، یعنې دا کتابونه نه واخیستل شول. پوهنتون مونږ ته لیستونه بار لیستونه راولېږل، دغه لیست مطابق او دوی ضرورت مطابق مونږ نوي کتابونه واخیستل او هغوی ته مو لېږل.
د کتاب ملګری بهیر یو غړی اقبال احمد آریان سره له دې چې د خپل کار پایلې ښې ادبي، خو له حکومته په دې ګیله من دی چې د ډیرو دولتي کتابتونونو الماری لا هم خالی دی.
زه امیدوار یم چې دا روند حتما نتیجه ورکړي، ځکه چې مونږ دې نتیجه پر لاسه کو او زمون غونتې نور ځوانان په افغانستان کې شته چې د کارونه کوي، او الحمدلله په دا څو کالو اخیرو کې ډېر نتیجه مونږ په ترلاسه کړې دي. هر څنګه چې مونږ لږ څه ګیلې هم د دولت نه لرو، هغه ده چې دولت مسؤلین د دغه روند هیڅ داسې مشخصه برنامه نه لري. حتی زه ډېر په جرأت ویلی شم چې په علمي یا ملي پوهنتونو کې زمون کتابتون بنده یا زمون کتابتون کې اجیر یا مسئول نه لري. نو زه امیدواریم چې دا روند او زمون نور افغانان چې دا روندونه د څو کاله په اخر کالو کې یا په خصوص د شپږ و میاشتونه د خواته چې څو نور روندونه هم په کابل کې جوړ شوي دي او په نور ولایتو کې مناسبه نتیجه ورکړي ده، او زه امیدواریم چې حتما نتیجه ورکړي.
منتشر شاهی وایي دا کتاب ملګرو د بهیر له راپیلولو یې هدف دا و چې افغان ځوانان وهڅوي خپلې ستونزې خپله حل کړي او د نورو په تمه کېننی.
ما ویلې هیڅوک موږ سره مثلا مرسته نه کوي، دولت نه کوي، بلکې مرغان نه کوي. د دغومره 1.5 میلیونه نفوس چې موږ اوس وایي چې په افغانستان کې موږ لرو، یعنې دا 1.5 میلیونه نفوسو کې یو کس یا دوه کس داسې نه پیدا کیږي چې یو کار په خپلو مثلا هیڅوک کومک موږ سره نه کوي که نه لاس تر ځنې کینو کنه یو حرکت سړی وکړي. یو بله مسله دا مونږ خو د همدغه کلو دغه بانډو یو، پخوا به شرونه ول، خلک به ته نه کیناسي او دولت راسي او یو ارګان راسي دی، پل ور جوړ کی، سړک ور جوړ کی، مثلا د جمعات بامې ورته کاغل کی، خلق سره ټولېدل او ځوانان ته به وظیفه ورکولې مشان مرتناس ول چای به دم کړیو آکار به په ګاډه باندې کېده مال دا فرمولا دلته نه اجرا کې اجرا کېدای نه سي نو په لومړی کې کار لږ سخت وو تقریبا یو نیم اونۍ کمپوست چې ما کړی و د دغه بهیر د پیل اعلان وو فیسبوک کې هیڅ چا موږ ته یو جواب نه و راکړی اته نږدې ملګرو خو وروسته بیا ښه شوه او بالاخره اوس لوګر پوهنتون ډېر کتابونه لري
ښاغلی شاهي وایي خپل کار ته به دوام ورکړي او له دې وروسته غواړي په نورو ولایتونو کې هم د پوهنتونونو له کتابتونونو سره مرسته وکړي
د کتاب ملګری بهیر د پکتیکا پوهنتون لپاره کار کوي کتابونه عین شی پروسه ده کتابونه ټولو د پکتیکا پوهنتون ته انتقالو لاغس خورسته یو بل ولایت ته ممکن مزار شریف ته لاړ شو ممکن بامیان ته لاړ شو ممکن کونړ ته لاړ شو ممکن هرات ته لاړ شو خو هغه ولایت ته یا د هغه ولایت پوهنتون ته ځو چې هغه ته کتاب اړتیا وي مونږ ته دغه خطکشان چې شوی دي د افغانستان په نقشه کې مونږ ته دا مهمه نه دي مونږ افغانان یو او د دغه بهیر یو له اهداف څخه همدغه هم ده چې یو لوګری دی د پکتیکا پوهنتون ته کتابونه ټول کړي پکتیاوال دی پنشیر پوهنتون ته کتاب ټول کړي نو انشاءالله تعالی د کتاب ملګری به د افغانستان که خدای وغوښتل انشاءالله تعالی ټول ولایت ته ځي
داندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو اوري دا چې د کتاب ملګرو بهیر به د مطالعې د فرهنګ په غوړېدا کې څومره مرسته وکړي ولې لا هم په تعلیمي مرکزونو کې کتابونه نشته او کله کتاب ملګری یا نور ځوانان غواړي کتابونه تر خلکو ورسوي کوم خبرو ته باید پام وکړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د ولسمشر له فرهنګي مشاور استاد اسد الله غزنفر سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
استاد په دې ورستیو کې د کتاب ملګرو په نوم یو شمېر ځوانانو د پوهنتونونو لپاره کتابونه راټول کړل او یو پوهنتون ته تر اوسه ورکړی او دغه سی غواړي نور پوهنتونونو ته هم دا کار وغځوي دغه کار به د مطالعې د فرهنګ په غوړېدا کې څومره مرسته وکړي
یو څېب د کتاب د کلتور د غوړولو لپاره یو شرط هم دا دی چې کتاب وي چې خلک ولولي کتابتونونه خصوصا هغه کتابتونونه چې په کافي اندازه کتابونه ولري او د کتاب ویلو لپاره یو ماحول او لازم چاپیریال ولري یعنی مثلا په ژمي پکې په کتابخونه کې هوا ډیره یخ نه وي په اوړي پکې هوا ډیره ګرم نه وي مناسب ځای د کتاب لوستلو لپاره ولري کافی نور او رڼا ولري هغه کتابدار داسې سړی چې څوک ورځي نو بدر او سره ونه کې د کتاب لوستونکو حوصله افزایي وکړي نو که دغه شرایط او په کتابتونونو کې کتابونه وي نو خلک به په ډیره خوشحالي ورسي خصوصا ماشلان نظم په خل باندې کتابونه کتابتونونو ته ورکول د کتابتونونو غني کول خصوصا ک کتابتونونه هم بیا نور لازم چاپیریال هم د مطالعې لپاره ولري د کتاب او مطالعې کلچر په خوړولو کې به ډیر معاصري
د تیرو څو کلنو په پرتله سرل دي چې ډیر په هانتونونو جوړ شول ډیر نور روزنیز مرکزونه خو بیا هم کتابونه ورنول شول ک کتابتونونه هم درلودل الماره خالی وی ولی د برخه ته توجه نه شوه
یو زموش په ډیرو چارو کې هماهنګی نه دی د حقیقت دی یعنی د کتابخانه لپاره بودیجه پیدا شي خو به پیغه وخت دي ته فکر نه کیږي چې د کتابخانه لپاره خو تنا کوټه په کار نه ده تنا قفسچه په کار نه ده بلکې کتابونه هم پکاري دا زموږ عمومي ستونزه ده ګومان کوم په دې برخه کې به هم امدا مشکل دي البته مشکلات نور هم دي یو دا دی چې د کتابتون جوړول د قفسچو جوړول دا بنیادی کارونه دي کتابونو د پیدا کولو لپاره خو د کتاب پیدا کول بیا هڅو ته هم ضرورت لري نو پیغه کې بیا کېدای شي چې ټولنه ځوانان د مدني فعالیت شوقیان دا برخه واخلی او کتابتونونه ورو ورو غنیسی
یو کار خو دغه وشو چې د یو کتابتون لپاره کتابونه راټول شول خو له دې ورسته یو بل کار چې دغه کتابونو مطالعه ته زمينه برابر شي اغه څنګه امکان لري چې ځوانان تشویق شي راشي او له دغه کتابونو استفاده وکړي
د پانتونونو لپاره خو د تشویق یو عامل خپل استادان دي که استادان په خپل مطالعه سره علاقه ولري نو زکونکو ته به وایي زکونکو به وه چې ما سلام به وه چې دغه کتابونه دی دا ولولي بل نور لاره همسته مثلا دی جنو د مطالعه دی جنو مسابقه یا دی جنو پروګرامونو جوړول زما په خیال کې دی پانتونونو کلتوري او فرهنګي فعالان یو څه توجه وکړي، د کتاب او مطالعې د فرهنګ په غوړولو کې لویه برخه اخیستلی سي. استادان هم دا کار کولای سي. مثلا یو محصل ته دا ویل چې په دې سمستر کې خامخا غیر له یو درسي کتاب یو بل کتاب ولوله او بیا دغه کتاب پیسې کې لیکچر ورکړه.
استاد، په تیرو څو کلونو کې مثال ځوانان راپورته شول په ځینو ولایتونو کې کتابتونونه جوړ کړل او تر اوسه دغه کار دوام لري، دوی باید کومو خبرو ته ډیره توجه وکړي چې د دوی کار اغیزمن تمام شي؟
اول خو له دغو ځوانانو ډیره مننه. دا واقعا اجتماعي او مدني فعالان دي. دوی واقعا د خیر کار کوي او لوی کار کوي. مدني فعالیتونه رضاکارانه فعالیتونه دي. لو شاسې ته کتاب غواړي، بیا بیا به ورسره رابطه نیسي، بیا بیا به غوښتنه ځینې کوي، هغه ځایونه به پیدا کوي چې هغه ممکن کتابونه ولري. زما په خیال باندې دوی په خپل کار کې حوصله ولري او زمننه اجتماعي روابط شي. د روابط او شبکه ډېره مهمه ده. هغه څوک چې مدني فعالیت کوي، دا یو مدني فعالیت ده، په هغو کې د یوې شبکې جوړول، د یوې اجتماعي شبکې پالل او د دې اجتماعي شبکې پراخول، دا ډېر مهم عناصر.
په دې سره دا تاندې سانګې د خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادي رادیو لوونه تروو.